شپږ بجې شوې. احمد چې بریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې د نیم ساعت لپاره د وړاندې د دې تفصیل درکوو چې واشنگتن وایي که طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني په زرګونو امریکایي سرتیري به له افغانستانه وباسي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه عصمت څاروان اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو سره د افغانستان په سولې خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو شورا د کمپاین بایکاټ پای ته ورسوه او د توغندو د انکشاف او تولید په اړه د روسیې او امریکا تړون نن پای ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي د پاکستان د صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر او د پوز له لوی درسي سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه کتنې نن جمعه پایته ورسولې. خلیل زاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له عمران خان، شاه محمود قریشی او جنرال جاوید قمر باجو سره په کتنو کې واشنگتن ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر او راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړې دي. د همدارز ویلي چې پاکستاني مشرانو ته د افغانستان د سولې د پروسې په اړه معلومات ورکړي او له هغوی سره د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستندوی رول او دا چې پاکستان نور څه مثبت ګامونه اخیستلی شي خبرې کړي دي. خلیل زاد ټینګار کړی چې سوله د افغانستان او پاکستان باوري تضمین ته اړتیا لري چې د هیڅ یوه خاوره به د بل پر ضد نه کارول کیږي. امریکایي رسنۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان د خپلو پوځیانو لویه برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. واشنگتن پوسټ او سی این این د بینومو سرچینو په قول ویلي چې په افغانستان کې د سولې د موافقې په اساس به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 14,000 څخه 8,000 یا 9,000 ته راکم کړل شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا نن جمعه د انتخاباتي کمپاینونو بایکاټ پای ته ورسوه. د دې شورا یو غړي شهاب حکیمي په یو خبري غونډه کې وویل د 12 کاندیدانو ټیمونو پریکړه وکړه چې ډلې به انتخابات نه تحریموي، خو پر واکمنو انتخاباتي ټیمونو به فشار ته دوام ورکوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د حج د زیارتوالو وروستۍ ډله د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته روانېږي. د دې وزارت د عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس ناصر الدین دریز نن جمعه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حج اکثره زیارت کوونکي سعودي عربستان ته رسول شوي دي.
وروستنۍ پرواز انشاءالله د دوشنبه په ورځ کې وي. صدقه پرواز کې ممکن ده د دې سوا اجیان عربستان سعودي ته لاړ شي. د افغانستان خانه تقریبا مجموعی آجیان چی در افغانستان و عربستان سعودی تزدی تقریبا دیش در خلق کیجی.
شاغل دریز هم در از ولچه سعودی تا د افغان زیارتوالو د لیږدولو قرار داد لکامیر هوایی شرکت سره شویده. د افغانستان دفاع وزارت وایي لږتر لږه 15 افغان او بهرني وسلوالی د لوګر ولایت په څرخ ولسوالي کې وژلې دي. د دفاع وزارت ویندوی روح الله احمدزي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل دا کسان په هغو عملیاتو کې ووژل شول چې د ملي امنیت د ریاست ځواکونو تیره شپه وکړل.
عملیاتو کې 15 طالب ترورست چې په هغه کې داخلي او خارجي ترورستان و لمنزه ولد سویدی او امداراز دیه که افغانی طالبان و امداراز دی چین او چچینی ترورستان پی شامل و امداراز دولستان تپیان شویدی او شپکتان نور نیول شویدی.
لبلی خواد غزنی چارواکی وایی در یه ولد پا دی یک ولد سوالی که دیر لستان وصلوال طالبان وجل شویدی. در غزنی دوالی ویندوی محمد عارف نوری نن جمعه رسنیو ته ویل چې دا کسان په هغو بریدونو کې ووژل شول چې تیر شپه شاوخوا یولس بجې په دې ولسوالۍ کې وشول. سعودي عربستان نوي قوانین تصویب کړل چې له محرمه پرته د ښځو د سفر یا تګ راتګ په شمول میرمنو ته نوري ازادۍ تضمینوي. دا اصلاحات د سعودي عربستان په رسمي جریده کې نن جمعه خبر شول. د دغو اصلاحاتو پر اساس بې محرمه له کوره د ښځو د وتلو لانجمله پالیسي پای ته رسیږي. دا نوی قوانین هم دراس شزو ته د واده، طلاق، د ماشوم د زوکړې د ثبت حق ورکوي. ډیرو شزو د دغو بدلونونو هرکلی کړی، خو ځینې پر انتقاد لري. پرمځکه د توغندو د ټولو ډولونو د لمنځوړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون لنن څخه پای ته رسیږي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړون چې یو د شکاله په خوایې کړی و رسمن ووتل. د اتمي قوو د منځني واټن دوه اړخیز تړون امریکا او روسیې د 1500 کیلومتره واټن ویشتون کو بالستیک او کروز توغندو له جوړولو یا ورته له انکشاف ورکولو منع کړي وو. دا تړون په 1988 میلادي کال کې د امریکا د هماغه وخت د ولسمشر رونالد ریګن او د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف ترمنځ لاسلیک شوی وو. شمالي کوریا نن جمعه دوه لنډ واټنه توغندي وویشتل. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي دا په څه باندې یوه اونۍ کې د شمالي کوریا لخوا دریم ځل دی چې توغندي ازموي. د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا دا توغندي هم د مخکنیو هغو په شان له ختیځ څخه د سمندر په لور توغول شوی دی.
دا ساجي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د امریکای پلاوی او طالبانو په خبرو کې شاید پریکړه وشي چې په سربونو امریکای سرتیری له افغانستانه ووزي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. د سولې د خبرو ته یو شمېر سیاسي کتونکي خورا هیله من شوي.
د سیرا د کاري چې دا د سولې پروسه به زر یو نتیجه ورکړي په راتلونکي دوه تر درې هفتو پورې.
نورستاني انجونې سوي
لرګي راوړي پټي کارونه کوي مزیر واخه وباسي دا ټول کارونه خزینه کوي او اوس ټول خزي داس لخه کوي چې تعلیم یافته شي او یو آسان ژوند غوړه کوي.
د دې خبري مجلې په ورسیو کې د ګردیز د بالاحصار پاړه هم اوریدل شي.
همدغه ودانې جوړول ته زیات توجه شي. دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندۍ پاتې شي، بلبل بهرنوي ځایونو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خدای چې زمونږ سیمه وکایسته یو بلدا چې زمونږ اقتصاد به
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې له افغانستان نږدې نیمه سرتیری وباسي. دغه پریکړه له طالبانو سره د یو توافق له مخې کیږي او د جنو راپورونو له مخې طالبان به د سولې په اتم پړاو خبرو کې احتمالا له اوربان سره هم موافقه وکړي. دا خبرونه په داسې وخت کې خپره شوې دي چې د طالبانو په وینا ویل شوې دي چې سر لننه به د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو اتم پړاو پیل شي. البته تر اوسه پورې دا خبره له نورو لوریو نه ده تایید شوې. اسمت ساروان راپورت لري.
د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. واشنگټن پوسټ، سی ان ان تلویزیون او د جرمني خبري آژانس راپور ورکړ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یو احتمالي توافق لمخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 14000 څخه 9000 یا 8000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړي او د لویدیز ګوډاګۍ حکومت بولي. د افغانستان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستانی استخباراتو نیابتي ملیشي ګڼي چې په وینا یې افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جنگي شي. سی ان ان تلویزیون په خپل راپور کې ویلي چې د سولې د موافقې په نورو تدابیرو کې په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو اقدامات هم شامل دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلبی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ آزادی رادیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې جامع موافقې د نهایي کولو لپاره څلور مسالې مهمې وبللې. د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو لخوا د دې تضمین ورکول چې له افغانستان څخه به په نور نړۍ کې د تروریستي بریدونو مخه نیسي، یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د بین الافغاني خبرو پیل او دایمي اوربند هغه څه دي چې زلمی خلیلزاده د سولې په موافقه کې اساسي مسئلې بولي. نوموړي وویل څو چې په دې ټولو توافق نوي شوی په هیڅ توافق نشته. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت تایید کړی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره یو 15 کسیز هیئت ټاکلی دی. زلمی خلیلزاد چې کابل ته له سفر وروسته پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره کتلي ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې په دوحه کې له طالب استازو سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. طالبانو او امریکا دواړو په تیرو پړاوونو کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې او اوس زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې که طالبانو خپل کارونه بشپړ کړي وي نو تمه ده چې په دې پړاو خبرو کې به یوه نهایي موافقه وشي.
د یو شمېر راپورونو په استناد د امریکا متحد ایالاتونو طالبانو ته دا شرط ایښی دی که چېرته د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې کوي نو دوی به په زرګونو پوځیان له افغانستانه وباسي. دا شرط به طالبان تر څه بریده د سولې بین الافغاني خبرو ته وهڅوي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي جاوید نوراني نظر اخیستی.
زه مطمئنه یم چې دا کار به طالبان وکړي په دې چې خلیلزاد له دې څو مرکو نه داسې ښکاري کېږي چې دا ډېرې ښې یو ښې اړیکې لري، اړیکې په دې معنا چې دغه مذاکراتو کې یو رقم ښه رابط ټینګ کړي دي له ملا برادر سره او نور طالبانو رهبرانو سره، او زه فکر کوم چې د طالبانو هم یو مهمه موضوع همدا ده چې خارجي عسکر وځي. نو او که داسې ول تر لاره تیاری او طالبان په رښتیا دا نیت لري چې سوله وکړي، زه فکر کوم چې دا به قبوله کړي.
که چېرته دا خبره طالبان ومني نو د افغانستان حکومت هم اعلان کړی دی چې او پلاوی ټاکلی دی، یو 15 کسیز پلاوی. حکومت لیست چې ازادي راډیو د دغو کسانو ترلاسه کړی دی، پیغه کې داسې کسان دي چې ځینې د حکومت د سیاسي اپوزیسیونونو غړي دي، نو دغسې یوه ډله به ستاسو په باور له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وتوانیږي چې په افغانستان کې د یوې پایدارې سولې لپاره لار پرانیزي؟
ګوره، کله کله سولې پروسه کې ضروري چې هم شموله ګروپي پکې، نو که د افغانستان حکومت دا لیست ور مخکې کړی نو دا ښه اقدام ده چې اپوزیشن هم په اعتماد یې ترلاسه کړي د سولې پروسې لپاره. یو موضوع دوم دا که تاسو د مسکو غونډې ته وګورئ او د اخرنۍ غونډه چې په دوحه کې یو څه د دولت کسان هم په دې کې ولغاټ کسان، نو دوی ډېر امادګي ښکاره کړله د سولې ته نسبت دې نه چې دولت خو هغه بې اعتمادي لروبدله په یوې ډلې باندې د دې لپاره یې مخالفت د دې کوو، مګر هم اپوزیشن ډله تقریبا غونډې آماده دي چې له طالبان سره سولې ته کښېني او مخکې لاړ شي، میدان ته کښېني یا یو تفاهم ته ورسېږي.
نورانی صاحب، افغانان ډیر دې ته لیواله دي اکثریت چې د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ ژر تر ژره پیل شي، لیکن څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې آیا دا خبرې به ډیر دوام وکړي او کنه په لنډه موده کې ممکنه ده چې افغانان یو جوړجاړي ته سره ورسي؟
خلیلزاد د خبرو نه، تیر ورځې کرزي صاحب د خبرو نه، د نورو ډلو مسیرانو خبرې داسې راته ښکاري چې دا د سولې پروسه به زر یو نتیجه ورکړي په راتلونکي دوه تر درې هفتو پورې، او داسې ویل کېږي چې دولت سره یې پټ خبرې شوي دي او تر یو حده پورې دولت هم آمادګي ښکاره کړې ده، حکومت البته دا آمادګي ښکاره کړې ده چې سولې پروسې سره داخل شي او کار وکړي.
مننه نورانی صاحب.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي اسمسونه لولو. دمګړی به انتخاباتو ته مخکړو. د افغانستان د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا له 15 ورځني ځنډ وروسته د انتخاباتي مبارزو د پیل خبر ورکړ. د دې شورا یو غړي شهاب حکیمی نن په کابل کې په خبري ناسته کې وویل دولسو انتخاباتي ټیمونو پریکړه وکړه چې د سیټ ولسمشرۍ انتخابات نه تحریموي، خو پر حاکم انتخاباتي ټیم به خپلو فشارونو ته ادامه ورکړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو شورا چې د ولسمشریزو ټاکنو سره د پریکون غواښ کړی وای دستي ټاکنې نه تحریموي خو د حاکم انتخاباتي ټیم په وړاندې خپل فشارونو ته دوام ورکوي. د ولسمشریزو ټاکنو نوماند شهاب حکیمی چې د جمعې په ورځ د نوماندانو د شورا په استازولۍ په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل دوی پریکړه کړې چې خپل انتخاباتي مبارزې به پیلوي. دوی ټاکنیزې مبارزې پیل کیږي، رازم د تحریم مسلې ته موږ د تحریم ګواښ ته دوام ورکوو تر هغه وخته چې کچیر انتخابات کیږي. نو باید په دې پروسه کې اصلاحات رامنځته شي تر څو شفافې ټاکنې ولرو چې افغانانو ته د منلو وړ وي. اوس مهال موږ په ټول افغانستان کې خپل فشارونو ته دوام ورکوو. خغلی حکیمی ونه ویل چې د تحریم دا ګواښ به تر کومه روان وي، خو ویل چې تیره شپه د نوماندانو شورا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په ګډون د بیلابیلو سفارتونو له سفیرانو سره ناسته درلوده او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه خپلې اندېښنې له دوی سره هم شریکې کړې دي. د نوماندانو شورا د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو د تحریم ګواښ وکړ. د شورا د یو اعلامیې په خپرولو سره وویل هغه وړاندیزونه چې دوی د عادلانه پاکو او باوري انتخاباتو لپاره حکومت، انتخاباتي کمیسیونونو او نړیوالې ټولنې ته کړي وو په پام کې نه دي نیول شوي. د کاندیدانو شورا دغه شان حاکم انتخاباتي ټیم له دولتي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې هم تورن کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ویلي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم او د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم په خپلو کمپاینی غونډو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستې ده چې دا له ټاکنیزو اصولو سرغړونه بلل کیږي. خو د ثبات او همپالنې او دولت ساز انتخاباتي ټیمونو دغه اداګانې رد کړې دي. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او عدالت ټاکنیز ټیم ویان قادرشاه د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته پاملرنه نه ده کړې او هڅه کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې درغلې ته زمينه برابره شي.
حکومت هم وار وار بجمنې کړې او تعهدات سپارلې، متاسفانه کمترین توجه هم د ټاکنو د اصلاح لپاره یا د ټاکنې سیستم د اصلاح لپاره او یا هم په ټاکنو کې د شفافیت، عدالت او ټولو ته د منلو وړ د باعتبار ټاکنو رامنځته کېدو لپاره هیڅ ډول توجه ونه شو. برعکس، نه دا چې دوی ظرفیتونه ایجاد کړل د ټاکنو لپاره، بلکې حکومت هغه ظرفیتونه هم چې د ټاکنو لپاره په وجود راغلي وو هغه یې په ډېره بېرحمۍ سره له منځه یووړ.
که څه هم افغان حکومت تازه په دې اړه سندي ویلي، خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی و چې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي او په دې انتخاباتو کې به هیچا ته د لاسوهنې حق ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسانو ځانونه نوماندان کړي دي.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږمې په ټول افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. نورستانی انجونې د پټیو له کرکیلې او نورو شاقه کارونو په تنګ شوې دي، اوس یې تعلیم ته مخه کړې ده. د دې موضوع تفصیل له سیمې در هولانوري په راپور کې.
نورستانی میرمنې او انجونې وایي ټول عمر یې د پټیو په کرکیله، د کښتونو په خړوبولو، د هغې په ریبلو، په ژرندو او له غرونو د پیټو په راوړلو تیر شو. تلې ملاګانې تړلې وي او له آرام کولو بې برخې دي. زینب او شازیه وایي
لرګي راوړي پټې کارونه کوي، تو هم واچول او پټې اوبه کول شو، مزیر واښه وباسي، دا ټول کارنه خزینه کوي او بل حاصلات چې کله لاسته راشي، مثلا جوار چې غنم چې هغه ژرندې ته وړي اوړه کوي، دا ټول کارونه ښځو په سر دي. دا ټول ښځې خو ډېر ستړي دي، دوی شاکه کارونه نه غواړي. اوس ټول ښځې دا زړه کوي چې تعلیم یافته شي او یو اسانه ژوند غوره کړي.
پټو کارونه چې دي، مثلا اول چې دي تخم شیندي، بیا وروسته چې دي لنون کوي، لنون نه وروسته بیا پټي اوبه کوي، هغوی نه وروسته چې دي بیا واښه وباسي، هغې نه وروسته بیا لو کوي، لو نه وروسته چې دي هغه ژرندې کوي، هماغه کوم چې تخم حاصلېږي هغه ژرندې ته وړي. بیا
فاطمه وای غواړي چې تعلیم وکړي او کوم ستونزو سره چې اوس نورستانی میرمنې مخامخ دي د هغوی په هواري کې کومک وکړي.
د 3 کیلومتره واخه مکتب ته راځم، کارونه سره سره به هم مکتب ته راځو. دا شوق دی، زه هم دا د څنګه اندزم چې جوړ شي، یا ډاکټر شي، یا انجینر، یا مالی، خپل وطن پر خپل خدمت وکړو. زموږ نورستان میندې چې دې کله مریض شي، د نورستان چې دې کوتر کونه په پتلار کې، یا مري، یا د سجیر مشکلاتونو سره مخامخ کیږي، باید زموږ وطن کې خپل ډاکټران موجود ولري چې عدالت علاج وکړي، هلته ضرورت پیدا نشي.
شازیا وای ک میرمنې لشاقه کارونو خلاصي او د علم په غاڼه سنبالي شي نو په ټولنه کې به مو ډیر زر د ناپوهۍ تورې تیاری ختم شي. کومین جونیا او میرمنې چې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي هغوی له دولت غواړي چې باید ورته د ولایت دننه د لوړو زده کړو زمینه برابره شي. دوی وای ډېرې خویندې د کانکور په ازموینه کې پوهنتونونو ته بریالۍ شوي، خو د ځای د لریوالي په ټولنه کې د حاکمو دودونو او د اقتصادي ستونزو په وجه پوهنتون ترې پاتې شوی دی.
شاګردانو لپاره باید پوهنتونونه دلته جوړ شي، ځکه چې هغوی وسه نه لري چې کونړ یا ننګرهار یا کابل ته لاړ شي خپل درس پر مخ بوزي. هلته چې دی بیا هم ډېر مشکلات پیدا کېږي، که نه د دې د کور اجازه هم نه وي، کورنۍ هم اجازه ځان ورکړي. دلته باید نورستان کې پوهنتونونه ایجاد شي چې خزینه باید زده کړه وکړي، پرمختګ وکړي.
که نورستاني میرمنې له شاقه کارونو پتنګي شوي او تعلیم ته مخه کړي، نو مسؤلینو هم ورته د پوهنتون پرانستلو هڅې توندې کړي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي پوهنتون ورته منظور شوی، دوی ورته د درسونو پیل کولو دپاره دوه ودانۍ په واک کې ورکړي.
ډیر زر د پوهنتون د تعمیر د افتتاح شاهدان هم وشو او پوهنتون دپاره دوه تعمیر هم په اختیار کې ورکړي چې عملا پکې درسونه شروع کړي.
څه موده وړاندې نورستان ته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزه تللی و. هلته خلکو ته وویل چې په راتلونکي لمریز کال کې به د نورستان په پوهنتون کې د دوه پوهنځیو درسونه پیل شي، خو دای ونه ویل چې لومړی به کوم پوهنځی فعالیږي.
تقریبا حدود 15 میاشتې مخکې د لوړو زده کړو وزارت عالي شورا د نورستان لپاره د پوهنتون موضوع تایید او تصویب کړل، او له نیکه مرغه د تشکیل موضوع هم جلال ماب ولس مشر یوه اونۍ مخکې هغه هم منظور کړه. د مالیه محترم وزیر صاحب په همکاري انشاءالله چې د ساختمان په برخه کې هم د پروژو د منظوري یو بل قدم هم واخست. موږ کولای شو په دیارلسونه نوي کې عملا کار شروع.
نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې سړی په مالداری او میرمنې په کر کله بوخت دي او له تعلیم څخه ډیر لری پاتې دي.
په نورستان کې جونی وایي چې تعلیم ډیر ښه دی او تعلیم ته باید مخه کړو. د امریکا متحده ایالاتونه او روسیا نن د آی ایم ایف په نوم د اټومي وسلو د پراختیا له تړون څخه ووتل. د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه سمدستي لرو. تر دې وروسته د آی ایم ایف د تړون په اړه تفصیل درکو.
ستاسو له پیغامونو
هغه اوس فعالیت پیل کړی، یعنی شوچی جوړېږي. ما بغل ته مځکې غتب شوې دي، ځمکه یې غتب کړې ده، ځینو لوړپوړو خلکو دا ځمکه غتب کړې ده. زموږ دا هغه څه دغه هیله ده چې زموږ آواز سره لوړپوړو سړک ورسي، زموږ دغه مقصد چې کوم ځمکه غتب کړې ده هغه دغه څه خلاصه کړي.
زری محمد لوګر ولایت ارزون فلیدا خبرې کوم. زله طالبان سره او نوکمات څخه دغه هیله کوم ما چې بیګونه وځي نعمتو یو وي سوله وکړي
نظر دے.
لومړی اندیشنه نن مسکو څرګند کړه. ویل کېږي چې په روسیه کې ټولو ټولنیزو خواوو له امریکا سره د آی ایم ایف د لغوه کېدو په اړه بیره څرګند کړې ده. په همدې حال کې اروپایي هیوادونه اندیښنه لري چې د دې موافقې له لغوه کېدو سره به د اټومي وسلو سیالۍ ته لاره پرانستل شي. بل لور ته امریکا چې پر روسیې له دې موافقې د سرغړونې تور پورې کوي د خپلې پرېکړې ملاتړ کړی دی. مسکو د موافقې په اړه د واشنګټن تورونه ردوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن دوی ورځې مخکې وویل چې هیواد به د جمعې په ورځ چې د اګست 2 د منځني واټن د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له موافقې ووسی. دا تړون په 1980 کال کې د امریکا د هغه وخت د ولسمشر رونالډ ریګن او د شوروي اتحاد د ولسمشر میخایل ګرباچف ترمنځ لاسلیک شوی و. د ای ان اف تړون په نتیجه کې امریکا او روسیه اجازه نه درلوده چې د 1500 څخه تر 5500 کیلومتر واټن وشتون کې بالستیک یا کروز توغندي ځای پر ځای کړي، جوړ کړي یا پراختیا ورکړي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ګردیز بالای سار د تخریب لګواش سره مخامخ دی. د پکتیا اوسیدونکو یو شمېر مدني فعالان د ګردیز بالای سار د اوسنی وضعیت په اړه اندیښمن دي او وایي که مسؤولې ادارې ژر غم ونه خوري خطر شته چې ژر ویجاړ شي. دوی وایي ډېر وخت کېږي د بیا رغونې لپاره یې ژمنې کېږي خو تر اوسه یې عملي چارې نه دي پیل شوي. احسان آریان له پکتیا راپور لري.
د پکتیا بالاحصار چې د ګردیزښار په منځ کې موقعیت لري او د محل پکې امنیتي ځواکونه میشتي یو له هغو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې لرغونتوب یې له میلاد وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. د غلوړ بالاحصار چې د وی غونډې په سر ودان شوی لوړ نقطه یې د ځمکې له سطحې کبو 900 متره لوړ ده. د ګردیز بالاحصار په داسې ډول جوړ شوی چې د هغه محل د پچاهانو د اوسېدو لپاره ډېر اسانتیاوې درلودې او اوس یې هم ځینې اثرات پاتې دي. د غزای ته په ورتلو سړی ذهن په خوانیو مدنیتونو ته ستنیږي چې لوړ بل حصارونه او جنگي قلاګانې به د ځان او د حکومت د ساتنې لپاره جوړولې. د پکتیا اوسیدونکو او یو شمېر مدني فعالان د بل حصار اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤلو ادارو غواړي چې په بیا ترمیم یې ژر کار پیل کړي.
سید عمر عادل امام د دې ډیری سیمې او ډیری خونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
فیض الله د تخلص فیضی کوم. د بالاحصار نننۍ وضعیت ډیر خراب دی.
زما نوم محمد وزیر د تخلص ذهن کوم. د بالاحصار نننۍ وضعیت ته په کتو سره ډیر د اندېښنې وړ ده. په کار ده چې ورته جدي پام وشي او بنیادی ورغول شي.
د یو وای د بلایسر پر غول سره کلی وی خو د یو تاریخي زید لمزت لوګ وخت کمیږي. لبل خو بلایسر په یو کلاسیک تفریزای او په ایدتی سرچینه بدلیږي.
همدغه ودانه جوړول ته زیات توجه شي. دا به یو ل تاریخي زینو څخه ژوندۍ پات شي. بلبل بهنو زینو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خدا چې زمونږ سیمه به خسته یو بل چې زمونږ اقتصاد به پرمختللی وي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبد الله حسرت او د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وایي چې ولایتي اداره د بلایسر د تاریخي ودانۍ رغولو ته ژمنه ده خو لا هم ډډمن نه دي چې کله به عملی چارې پیل شي.
ژمنه هم شوې ده چې هیواد له څو نورو تاریخي ابداتو سره به په ګډه باندې دی او بستي په شکل باندې د دې د رغونې لپاره کار کوي چې په هغه بسته کې د ګردیز بلایسر هم شامل ده. ان شاء الله موږ امیدوار یو چې ژر د ژمنه د مرکز پوره شي.
درځل کیږي مستند بوته کړي وزارت ته مسپارلې. وزارت چلیدل ډیر خوشی نشوي دي او ان شاء الله دوی په لمړتوبونه کې پلان کې نیول شي بالا سبا مرمت شي. مونږ به خپل مسولیت ژر تر ژره ادا کوو او دا مقامات هله کوم چې دوی هم به ادا کړي.
د پکتیا شمیر اوسیدونکو وایي کابو یو کال او څو میاشتې وړاندې ولسمشر غني پکتیا ته د خپل سفر پر مهال ویلو چې د هیواد نورو څو بلایسرونو په شمول به د ګردیز بلایسر د بیا رغونې چارې هم ډیر ژر پیل شي خو لا یې هم تر اوسه د عملی چارو د پیل درک نه لګیږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګڼې سیمسونه د سولې په ارتباط ازادي رادیو ته رسیدلې دي. عبدالهادي له هلمند لیکي چې سولې حتمی کیږي بل چاره نشته. نادر شاه تکل د خوست له ځاځي میدان بیا لیکي چې باید انتظار شو چې د سولې خبرې د افغانستان په زیان دي که په ګټه. ولی جان لغزنی لیکي سوله د هر افغان ارمان دی که ژر تر ژره وشي ډیر به خوشاله شو. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي پاکستان د دې لپاره په افغانستان کې د سولې هڅې کوي چې سخت اقتصادي ضربه وراوښته. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د سولې په خبرو کې باید تر هر څه مخکې پر دایمي اوربند موافقه وشي. عبدالرحمن لیکي کله چې د سولې خبرې شروع کیږي باید لومړی اوربند وشي ځکه که اوربند ونه شي په طالبانو باندې باور نشته چې دوی سوله کوي. عبدالحکیم جمالی د فراه له بقوا ولسوالۍ څخه لیکي زلمی خلیلزاد باید لومړی د اوربند موافقه ترلاسه کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان سره یو لاس شي. عبدالعزیز زابل له شمالزو ولسوالۍ څخه په راستولې سمس کې لیکلي دي هر څومره ژر چې کیږي باید سوله وشي. جعفری لیکي هر ورځ د ملکی تلفاتو مرشوب له د زغملونه ده او زعفران د فرا له شاره ورانډیس کړی دی چې د فرا په شار کې باید ازادي راډیو اف ام خبرونه پیل کړي. دا ازادي راډیو د خبري مجله هم دلته سرته ورسېده. البته زموږ خپرونې د سهار له وو د ماښام تر اووه بجو پورې په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ او په انټرنیټ کې د ازادي راډیو خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. دا خبري مجله مو هم دومره وه. په بلې یوې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب ستوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6 و